سلامونه وخت غرمې دولس بجې سپی د مشالېدو په خبري غړي کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې به د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه واوري او د افغانستان کې د چاودنې حال هم درکو. اوس هم په سر کې خبرونه درته اسرار لمحومن وړاندې کړو. سری مشرومې د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې په لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان حکومت وايي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شو خلکو د بحالې لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. او د شلوریز ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. اوز خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت شمیری خای په دې هیواد کې شاوخوا 2 کروڑ څلویښ لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو رپورت کې شوی. په سواد کې د دې ادارې یو چارواکي جواد اقبال نن مشال لري ویل چې په خبر پښتونخوا کې د 2014 کال پر تله 2015 کې له تعلیمه د ماشومانو په بې برخې کېدو کې زیاتوالی راغلی. خبره په قبایلي سیمو کې هم 60% ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره پکې د جینکو ده.
نو په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 3,45,000 او 6,000 ماشومان. تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې هغه 3,45,000 و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و، کوم چې اوس 3,50,000 دي.
په دې راپور کې ویل شوی د شاوخوا 15,30,000,000 ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي 40% یې له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکاري راډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالي لګښتونو جاج واخیستل شو. غونډې ته ویل شوي چې له ټولو خواوو سره تر مشورې وروسته پر دې اړه کار روان دی چې د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به څومره وسایل پکار وي. وفاقي وزیر ټولو متعلقه چارواکو ته امر وکړ چې د کډوالو په پسې د ممکنه لګښت په اړه پروسې ته حتمی شکل ورکړي چې دارنګ په مالی کال 2018 کې ورله رقم مختص کړل شي. د پوځي عملیاتو له کبله یوازې له شمالي وزیرستانه 100,000 خلک په کال 2014 کې بې کوره شي وو چې ډېری یې د مال په بنو کې ژوند کوي. په خبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره 3 ته رسیدلې. د مشال ډو خبريال وایي په پېښور کې د پولیو مرض ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. همداراز هنګو کې هم یو ماشوم چې عمر یې 9 میاشتې دی ګوزن وهلي. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیره 15 ته رسیدلې. په عموند ایجنسۍ کې د بجلی ګرېسټېشن چې ټول ایجنسۍ ته بجلی ورکوي تېره شپه سوځېدلې دی. د بر عموند ایجنسۍ مرسیال پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمان نن مشال ډو ته ویل چې په ګرېسټېشن کې هور د تکنیکي خرابې له وجې لګېدلې وو. د مشال ډو خبریال وایي د ګرېسټېشن سوځېدو له وجې د بر عموند ایجنسۍ غلنې، خوېزو، بایزو، ساپو، پنډیالۍ او نور یو سیمو ته بجلی بنده شوې. مشال ریډیو ته غوږیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستور یو له درجالي دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د جان کیمبل د مخکې په دغه مراسمو کې چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکو د غوس ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 15:30 لپاسه په 11 بجې رای ورکول پای ته ورسېدل. دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمېرل پیل شوي. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازدیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وغځول شو چې چارواکي یواځې د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. ټول په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. په شام کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربان پیل شو. د اوربان په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوې دي. ملګرو ملتونو او څارونکي ډله خبر ورکوي چې د شام په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربان پیل شو ډزې اورېدل شوي، خو تر اوربان مخکې د یاغیانو پر مرکزونو دمشته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. د شام د بشر حقونو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرام آرامي ده. او اخیری خبر د کرکټ، په بنگلادیش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه څلورم میچ نن په ځایي وخت 9 بجې پیل شي. د پاکستان لوبډلې مشر شاهد خان افریدی او د هند هغې ایم ایس دونی کوي. تر اوسه پورې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ټول شپږ شلوریزه میچونه شوي دي چې پکې هند 15 او پاکستان 1 ګټلې. د اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. یو تازه خبر وایي چې د افغانستان په کونړ کې 14 سوي چې پکې 11 کسان وژل سوي دي. او بلخوا یو نوی ریپورت وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.4 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي، خو وضع تر ټولو زیاته ډیر چیرې خرابه ده.
په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دي، په بلوچستان کې د دریم نمبر زمونږ قبایلي سیمه چې په سلو کې 60 ماشومان چې دغه سکولونو نه بهر دي.
د مومندو د قیمتي کانو مالکان غوښتنه کوي چې د کانو پر غرونو لګول شوي بندیزونه د لری کړل شي.
تقریبا د ورځې 500 لارې کانې اوزي او مارکیټ ته ځي. دې باندې پولیټیکل انتظامیا 2.25 لارې روپۍ ټیکټ اخیستل کیږي. دوه کاله وشول چې دا بند پراته دي.
د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو د دومي مرحلې اعلان کړی، خو آیا لومړی پړاو کامیاب و؟
نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده. اوس تر څو چې دا خلک مطمئن شي نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې آپریشن ضرب اعظم کامیاب دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. مشال فریدو سره اوسئ. تر دې لمخه چې د زده کړو د وضع په اړه د پاکستان د یو غیر حکومتي ادارې الف اعلان رپورټ ته لاړ شو، یو ورځو افغانستان ته تازه رپورټ یا تازه خبر داد چې د افغانستان په کونړ ولایت کې د اسدآباد کې د والی د ودانۍ مخې ته 14 سوي چې پکې 11 کسان وژل سوي او یو شمېر ټپیان دي. دا ځانمرګي برید دی. را سره د ټلیفون په لاین خپل همکار روح الله انوري دی. انوري صاحب، تاسو سره کله کوم مهرباني وکړي که د دې برید په اړه باندې نور جزئیات را سره شریک کړئ. دا کله او چرته او څومره کسان پکې وژل سوي او ټپیان دي؟
ډېره مننه. نن سهار 9 بجې چې د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د والی د ودانۍ خوا کې همدارنګ دلته قومندانۍ نږدې د ورسره د ملي اردو تاسیساتو ځواکونه پراته دي بالکل مخامخ ورسره، او یو پارک دی. دې پارک کې خلک راځي د ولایت مقام کې د چاکاري دلته خپلو ملګرو ته انتظار کوي. بیا چې نوولي بالکل د ولایت د ودانۍ او همدارنګه د گورنر هاوس د ودانۍ په مخې ته او دغلته پارک د مخې ته 14 وشوه چې خلکو چې دا یو ځانمرګه برید و چارواکي وي چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي دي. او همدارنګه مونږ چې د شفخانې روغتون د مسؤلینو نه پوښتنه وکړه، 40 تنه زخمیان هلته ورول شوي دي چې د ډاکټر احسان الله فضلي چې د شفخانې رئیس دی هغه وایي چې د یو شمېر زخمیانو حالات نازک دی. په دې کې یو تن قومي مشر چې د دانګام ولسوالۍ دی، د ډیورنډ کرښې سره نږدې ولسوالۍ ده، تېر کال په دغه ځای کې جنګونه شوي دي د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. نو په دې کې قومي مشر چې وو حاجي خان جان هغه هم وژل شوی په دې برید کې سره د نورو څو ملګرو. او تر اوسه چې کوم معلومات دي هغه 11 تنه په دې برید کې وژل شوي او 40 ټپیان دي.
او دغه وجل سو د معلومه سوي چې په دې کې څوک حکومتي چارواکي یا څوک امنیتي ځواکونو لخوا ځخه څوک په کې وجل سوي
نه تر اوسه چې کوم معلومات مونږه اخستې دي او مونږه زخمیان ولیدل په دې کې زخمیانو کې او په مرو کې دولتي څوک نه و خو دغه قومي مشر چې واجی خان جان دوی تیر کال په دانګام کې پاسون کړی د طالبانو په ضد باندې او تقریبا ډېر وخت جنګونه دوی په جنګ کې ښکېلو طالبانو سره نو دغه سړی پکې وژل شوی او د کونړ د والي په وینا چې د ځانمرګي هدف همدغه سړی و
ډېره مننه انوري صاحب شرواز ښه وخت ورته غواړو خدای په امان
دا مشال ریډیو ده
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فعالې بغیر حکومتي ادارې الفلان تازه ریپورت وایي په دې هیواد کې 2.4 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي په ریپورت کې راغلي په دې کې تر ټولو زیات په بلوچستان او په دوم نمبر په قبایلي سیمو کې له تعلیمه محروم دي په دې اړه اصرار عالم مومن د الف اعلان له یو چارواکي جواد اقبال سره مرکه کړې ده او له هغې په سر کې د ریپورت د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې ده
زستا سو توجه یو ډیر اهم خبرې تر وړل غواړم چې دا وخت په پاکستان کې چې کم ماشومان دي چې دچا عمرونه له 15 کالو کالو په عمر کې دي د هغو تعداد تقریبا 15 کروڑ 10 لاکھ دي په دې 15 کروڑ 10 لاکھ ماشومانو کې د سکولونو نه چې کم ماشومان بهر دي دا هغو تعداد 2 کروڑ 10 لاکھ دي دا فیګر خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمونږ فیګر دی چې کم زمونږ نوی رپورٹ دی کفرس کا منګه راشو خیبر پختونخوا ته نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 6% دی د دې 2 کروڑ 30 لاکھ ماشومانو چې د کمی نه تعداد راځي تقریبا 30 لاکھ 45 زره او 6% ماشومان حساب کې تاسو ته وجوه بل خبرې تر وړل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دی هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی نو زه دا تاسو د پروګرام په حساب باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورت راغلی نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې هغه 40% و یعنی تقریبا 3.5 لاکھ 50 زره ماشومان د سکولونو نه بهر کم چې وس 3.5 لاکھ 50 زره دي مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پښتونخوا کې خو زبردست اضافه شوې ده او دا ډیره زیاته خپګان خبره ده
په قبایلی سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده او همدارز د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي
کومنګ وګورئ چې دا وخت په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کم ماشومان بهر دی په بلوچستان کې دی په بلوچستان کې په دې نن بعض زمونږ قبایلی سیمو کې دی یعنی فاطمه چې هغه ته ویل کېږي په هغه کې 50% ماشومان چې دي یعنی په سلو کې 50% ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي کفرس کومنګ وجوهات ته وګورئ چې زیات په قبایلی سیمو کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کم ماشومان بهر دي د دې وجوهات سره دا غیر مخکې یو ډیره مهمه خبره کومه چې زمون سره تقریبا 50% نصیبا جنکی چې کم دی غیر سکولین نه بهر دی او داغو تعداد چې دی هغه شپږ 50% چې کم دی هغه فیوا دی مطلب کومه تناسب وګورو د الکان او د جنکو شمیرې ته نو په پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې زمون سره دا شمیره د جنکو په خپل باندې ډیره زیاته فیوا ده مطلب موږ دا ویل شو چې 50% جنکی چې کم دی په سلو کې هغه سکولین ته نږدې او 30% ماشومان چې څنګه الکان هغه سکولین ته نږدې تقریبا 40% ماشومان چې دي هغه چې سکولین ته نږدې په پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې دا هغه مین وجه چې دا هغه د مور پلار د طرف نه ماشومان ته د سکول نه کولو اجازه ده په دې نمبر باندې رپورټ نه ځکه وجه چې دا هغه د ماشومان او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د فلور انټریټوب دي دو په خپل خوخه باندې سکول ته نږدې 50% داسې ماشومان دي زموږ په دې سمو کې چې کم خپل تعلیمي اخراجات نشي برداشت کولای او دغه د وژنې هغه سکول نه نږدې 50% زموږ په دې سمو کې هغه ماشومان دي چې د چاینا سکول نه لري بل د سکولونو د لريوالي سره دا خبر کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیات جنکي ځکه سکولونو ته نږدې چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د الکانو د سکولونو تعداد په نیمه باندې دی یعنی 2/3 دی
لس فیصد داسې جنکی دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغو په کور کې د مور و پلار سره په کار کې خپل مدد کوي، په پټو کې یا په کور کار کې. اته فیصد داسې ماشومان دي چې د هغوی یا عمر کم دی یا عمر زیات دی، د هغې د وجنه هغوی سکول ته نه ځي. او 3% ماشومان د بیماری یا د مزوري د وجنه سکولونو ته نه ځي.
او د حکومت څه ذمہواري تاسو ګڼئ په دې کې؟
جی یقینا دلته کې د حکومت ډېره زیاته ذمہواري جوړېږي. که فرض کړو موږ وګورو چې زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا روزانه تقریبا 80% استادان چې هغه سکولونو کې غیرحاضر دي، چې هغه کیږي د روزانه په بنیاد باندې. دو چې دلته کې د انډیپنډنټ مانیټرنګ یونټ یو زبردست سیستم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه هغه سیستم چې دی د څو خلکو د وجې نه خپل کار نه کوي. د حکومت جی داسې مواري جوړېږي چې موږ هر کال دوه پیری یو داخله مهم چې دی هغه چلو، خو دغه داخله مهم چې دی هغه صرف د ریلیانو پورې او د واکونو پورې او د سیمینارو پورې وي.
دا مشال ریډیو دا.
لکه څنګه چې تاسو د غیر حکومتي ادارې الف اعلان چارواکي جواد احمد وویل چې د دوی رپورټ ښیي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان صوبه کې له تعلیمه محرومه دي. د رپورټ له مخې په دې صوبه کې شاوخوا 28,000 ماشومان سکولونو ته د تلو عمرونه لري، خو په دې کې 18,000 له زده کړو محرومه دي. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا په رپورټ کې ورکړل شوې دغه شمېرې ردوي. د نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې د الف اعلان د رپورټ په اړه وویل
د دوی رپورٹ هم پر حقایقو مبنی نه دی. موږ چې کوم ډیټا په لاس کې لرو د بی ام آی اس څخه، هغه کې بنیادی تور باندې موږ تقریبا 1,000,000 یا 2,000,000 بچان له سکولو ده د باندې دي. په هغه کې موږ په دې سم باوري دا رپورٹ په دې نه دی، بچان خوسته، لیکن د پرایویټ سکولانو او د مدارسو تعداد تر اوسه پورې موږ اگزیکٹ یا سم پلاس کې نه لرو، درست تعداد اوسه پورې پلاس کې نه لرو.
تاسو اوس پلان څه دی؟ یعنی چې دا 1,000,000 ماشومان به تاسو سکولونو ته راولي کنه هم دغه سی به بهر پاتې وي او د دې تعداد به په راتلونکي کلو کې په زیاتېدو شي؟
ډېر جدي پلان جوړ کړی دی او لرو یې. په جدي پلان کې موږ دا په پام کې لرو چې موږ اوس دا کار روان کړی دی، شروع کړی دی، او هغه هم داسې د کړی دی چې په هر ضلع کې کوم ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر دی، ڈی سی دی، اے سی دی، تحصیلدار دی، نوټیبل دی په معنا سپنجری او ټولنیز شخصیت، هر څه نمونه چور باندې دی دا، او دا تعلیم ټول عمله دا موږ راغواړو. راغوښتي مې دی په هر ضلع کې او ورځې مختاکلې دي، یا سکرټری یا زه د وزیر تعلیم په حیثیت ایم پیز، ایم ایم ایز، سینیٹرز او بلدیاتی نمائندو والا خل نمائندگان، کونسلران دا بر طول راجی دا دوی ترمخ با پلانی شو کیجی او جمور دا ایجوکیشن عملا دا دوی سر پا گاڈا با دروازه دروازه تکی مانا پا هر کلی کچی اسکول دای هاگ اسکول با استازان و سر کلی مصران و سر دی با دروازه دروازه تا کور کور تا بدریجی پا ماجتو کی با اعلان کیجی، پلاتشکرو با اعلان کیجی چې خپل بچان په اسکول کې داخله کړي. او ته پرایمری تر هغه پورې موږ دا ریلکسیشن ورکړی دی چې تاسو مهرباني وکړئ بچی او بچی دواړه په کچیر د الکامي اسکول یالته داخله ولای شي، کچیر د نجونی اسکول هم دلته دواړه داخله ولای شي. او دغه رنګ موږ په پلان کې لرو، منصوبه مو داسې ده چې دا دغه لخوا د خموش ته د حکومت ایده لخوا ده موږ ته د ګلوبل پارتنرشپ کې یو 2000 اسکولان راکړل شوي دي. هغه اسکولان به په هغو علاقو کې جوړیږي چې په 4 کیلومتره کې اسکول نه وي، او اول سر کې که بچی تعلیم یافته لسم پاس وي او ځکه موږ ته راکوي او کوټه راکوي او دغه راکوي موږ هلته دا اسکولان خلاصوو. هغه بیا خپله درخواست دی، پروفارما ده، خپل ترتیبات دي، هغه موږ په پام کې لرو، نیولي مو دي او په اخبار کې مور کړي دي، اعلان شوي دي. تقریبا 800 خو اوس داسې فورم خلاصو او نور هم په پسې خلاصولو ته روان یو. هر استاد به په اسکول کې موجود وي، او هر د استاد غیر حاضری به نه وي.
زیارتوال چې بهرحال تاسو خپل اقدامات به کوي دا به څومره عملي سي نه به سي او اعتراضونه به ور باندې سي دا پر خپل ځای دي. خو یوه خبره تاسو وکړه چې تاسو به کلی په کلی کور په کور ګرځي او خلکو ته به وایسته چې دا ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. نو له دې داسې ښکاري چې ذمهواره خلک دي چې ماشومان نه راولي د حکومت لخوا پوره کار سوی دي.
خلکو هم ذمهواري حکومتو هم دا ذمهواري په صحیح توګه نه ده کړي. اوس نو اخباري اډورټایزمنټ دی او خصوصا په ټلیفون ګنټي چې دي پر دې کې مو دا شی پټ کړی دی چې بچان سکول ته واچوي او هم دغه رنګه بینکو ته دلته چې کوم ایجنسیانې دي په بله معنا یعنی کمپنیانې دي او ټولو ته ویل شوي دي هغو ټولو په بازار کې په کوټه کې خپل دغه لګولي دي بینر لګولي دي پر هغه باندې لیکلي دي د پلانی بینک لخوا د پلانه هم دغه رنګ ډیر خلکو مو سر کول کړی درې څلور زره بستی راته برابرې کړي دي بینک فلانا او فلانا او فلانا. نو دغه رنګ موږ دا اټریکټیو کوو د بچانو لپاره هم د پلرو د دې لپاره هم په پلان کې دا لرو چې په سرکاري سکول کې غریب خل دي د دوی بچانو ته یو مناسب وظیفه مورته کړو نجونې والکان چې دوی سکول ته راځي او غوته ورکو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسوال وړلو پر ضد د شروع شوي ضربې اعظم عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. د اپریشن لومړۍ مرحله شاوخوا اتلس میاشتې دوام وکړي او په دې دوران کې له مختلفو سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل. سو د عملیاتو د پیل پر وخت فوج ویلي وو چې د ضربې اعظم مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پوښتنه دا ده چې آیا فوج په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړل او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ وړاندې کوو. د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوی عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د وسوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرادی تحصیلونو متمرکز وه. خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پوښتنه دا ده آیا لومړۍ مرحله کامیابه شوې چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو پناځایونه لمنځه وړل شوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکه جنرال راحیل شریف راغلی دي هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامداره توګه یې عملیات جاری ساتلی دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دی او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان ازبک جنگیالیو او نورو وسلوالو ډلو په نازایونه وو هغه یا تر ډیره حده پورې پاکې کړي دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګري د اعصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نتورک او القاعده په ګډون نور ځایي او بهرني جنگیالي میشتو. ځایي خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو ولسي ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل. خو خبریال صفدر داوړ چې کله دوه هفتې مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالي ته ستون شو نو دی وایي هلته برعکس حالات ولیدل.
طالبان ډېر زیات وو خو اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې دا کم ځای مونږ جرګې ته لاړو دا ورځ باندې سیکیورټي وه او مونږ ته اس کې سم طالب یا هغه په نظر نه دی راغلی ډېر یس پورې آخري مرحله چې کومه دی دا ختم شي. نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي هله به پته لګي چې اوسه طالب ورک شو که دا اپریشن فائده کې وشو دا دوی نه طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دی دلته په دې چې اوس خو علاقې خالی دي میرالی خالی دی میرانشاه خالی دی نو دا پته نه پکې لګي چې آیا دینه پسته بیا طالب راځي که نه. بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل شو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي تر هغه پورې ضربې اعظم عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې کومه علاقه ده هغه هلته کې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده نو اخر خلک اوس هلته کې نشته خو البته هلته کې چې د کومو مطلب مقاصد چې غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي نو د هغې په آبادکاری کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځینه وتلی دي خو دا پته نشته چې هغه اوس چېرته دي. نو مونږ خو غواړو چې د کوم خلک بې ځایه شوله او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوسه تر شي چې دا خلک مطمئن شي نو اینا بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې آپریشن ضربه اعظم کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب اعظم د پلان یوازینۍ برخه نه وه بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حصه وه. جنرال ریټایر تلت مسعود وایي ولسی حکومت د خپلې برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې ډېر ژر به رپورټ مکمل کړي او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی ګورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل شوي خلک ستنول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
په مومندو کې د قیمتي کانو د غرونو مالکان وایي له تیر دوه کلونو راهیسې حکومت د غرونو پر کیندنه بندیز لګولی چې له وجې دوی له مالي تاوان سره مخامخ دي. خو حکومت وایي چې د غرونو د ملکیت په اړه د خلکو خپلمنځي اختلاف دیګه مخصوصو ته اړ کړی. تفصیل د شنواز ترګزی په ریپورت کې.
د محمود جنسی زیاتره هغه غرونه چې ورنه د تجارت لپاره سنگ مرمر او کرومایټ کانی وستل شي له یو نیم کال راهیسې د حکومت لخوا او ځینې د سیمایزو لانجو له وجې بند دي. د دې بندښت له وجې له ټولو زیات نقصان د غرونو د مالکانو مزدورانو او په لارو کې د روزګاریانو کېږي. ملک ګلشاه صاحب چې د لکړ اوسیدونکي دي وایي
ماربل دلته کرومیټ دلته نیپریټ قانون دي غرونه دي ډېره تقریبا د ورځې 500 لارې کانې اوزي او مارکیټ ته زی دي باندې پولیټیکل انتظامیه پی لارې 2500 روپۍ ټیکټ اخیستل کېږي. دوه کال وشو چې دا بند پراته دي چې مختلفې د قومي جرګې وشولې.
زیارت شیخ بابا تورخوا خانقاه میګان ګمبته او انبار د بر محمود جنسی دا سیمه دی چې ورنه دغه کانی وستلې شي او د فرش ټرکونو په واسطه دغه کانی د سبحان خور شوقدر خواجهوس پرچاوي میچنه ملاګوري خیبر ایجنسی او د پیښور کارخانو ته راوړل کیږي. د غرونو بندښت زیاتره مالکان او روزګاریان مجبور کړي چې دغه روزګار پرېږدي. د خانقاه په غرونو کې د یو درغ یا د کان مالک فردوس خان وای
خانقاه مربل دی هغه هم باندې یو ځانی پکې زمنګا یو درنګ دی هغه د یو نیم کال وشې باندې موږ په شش پنځه کې یو غیر ډېر غیر یقیني صورت حال دی. خو بس سبا کو ان شاء الله روزګار به شروع کوو. په مومند کې به روزګار موږ نه کوو کم از کم دی مربل کې به کار نه کوو. دا غیر یقیني دی هر وخت دی معنی لکه ارته کې دی چې بد نه دیم شي او په دې هیڅ پته نه لګیږي نو موږ مجبورون زو د بل خار ته دلته به کاروبار.
بیا مې د بر محمود ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن سره خبرې وکړي.
اوس خو مونږ سلسله شروع کړې ده تقریبا د زیارت شو خانقاه شو چې څومره شو مونږ هر یو غر ته یا هر یو درنګ دپاره مونږ باقاعده تللي یو او منرل والا لګړي دي او چې کم کیسونه اپروچ شوي دي هغه مونږ ټول پلاو کړل. البته هغه کیسونه چې کم کې د دې خپل کې اختلاف دی د رشتہ دارانو یا د کل خپل کې اختلاف دی هغه باندې لګیا دي د خلک خپل کې جرګي کوي. مونږ طرف نه چې څومره لیزون راځي یا څومره د قوم د کلی پکې اختلاف نه هغه مونږ پروسس کوو او
او حسیب الرحمن زیات کړه چې اولس خپل منځي لانجی هواري کړي او اجازه ورکړي چې ګینو غور ندی لیز یا ټیکشي نو هیڅ یو غربه بن پاتې نشي او د کانو روزګار به لکه د پخوا پشان یو ور بیا شروع شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو پخواخه ستاسو پجبا.
تاسو مشال ریډیو اوري دولس نیمې بجې کېدونکې دي. سرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له هغه وروسته بیا درته یو شمیر رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ایران د انتخاباتو په اړه باندې هم رپورټ لرو او د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنټ په اړه یو تفصیلي رپورټ دی. د دې تر څنګ په جلال آباد کې هم کرکټ سوی دی. د تلیسیمیا د ناروغانو تدوین ورکولو په اړه خوس راځي چې سرار رمومن د دولسمې بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کونړ ولایت چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې نن د شنبه په ورځ شاوخوا لس بجې د کونړ ولایت مقام د چیرما د شهیدانو د پارک په دروازه کې ځانمرګي برید ترسره شو چې له عملی یولس کسان وژل شوي تر څلوېښتو زیات په کې ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي په دې هیواد کې شاوخوا 2,40,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو رپورټ کې کړي چې دغه رپورټ پرون خپور شوی. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بېکوره کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکار رډیو وایي پرون د خزانه وفاقي وزیر ساقدار په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو. په خیبر پښتونخوا کې پرون دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزڼ وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره دریو ته رسېدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستوري اوله درجه عالی دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې دغه ویل شوې دي. د ایران د پارلمان او خبراګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 45 منټه لپاره په یوولس بجو رای ورکول پای ته ورسېدل. دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوې دي. او په شام کې نن د خکیلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوي. او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده.
د خبرونو لنډیز مل اسرار عالم مومند واوریدل. او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کلی سراج سحر ورته کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په د پاکستان نور علاقو ته هم وغزول شي. د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمیر خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغوی سره د علاج سچې د خوراک پیسې هم نشته. او دا شان هر کال په پاکستان کې څلوېښت زره پورې ښځې د سینې کینسر د لاسمری. او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دي. دریا اخري کې لیکي پکار دی چې حکومت د خاریو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونه محروم دي. د یو ملک وګړي ته د علاج تعلیم او نورې اسانۍ ورکول د ریاست ذمہواری ده. نو پکار دی چې حکومت دا خپلې ذمہواری په خشان سره ورسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپلې ادارې کې وایي چې تیر ورځ د وفاق او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانایي لړکې یو مفاهمتي یاداخ لاسلیک شو چې تر مخه به یې وفاق خیبر پښتونخوا ته څلور کالو کې د بجلی خالص منافع لړکې او یا ارب روپۍ ورکوي. دا ورځ به خیبر پښتونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم ادریا مخکلی کې چې د مفاهمتي یاداش په وخت د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو. د اوګدي مدیر حسی د صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقونه نه ورکول خو په شوي لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه د ستاینې وړ دي. ادریا اخري کې وایي چې اوس د لوزنامې وروسته باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټول توجه د ترقیاتی کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالۍ او د ترهګرۍ مخنیوي اړخته واړوي. او دا لوزنامه ښایي چې مرکزی حکومت هم د مفاهمت په پالیسۍ روان دی، ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس په لیکنه کې ښیلي چې د آسکر په نامه جایزه ګټونکي پاکستانی اوس هیله لري چې تر هغه به لویه جایزه وګټي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې. مقاله لیکي په ایران کې سخت دریځي لا اصلاحات غواړي. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي شیرمن عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړي آسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړی. د اژانس په لیکنه شیرمن عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اژانس زیاتوي چې شیرمن عبید دا ځل د یو داسې نجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپلې کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې وه. دا جانس پلیکنه د اسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتله د شرمین کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شرمین عبید اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې میرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوان یې وایي دوی ته یې شرم اړولی و. اجانس د شرمین د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي، وژنی او بیا یې مړی په یو سیند کې غورځوي. دا جانس په لیکنه خو هغه مري نه، بلکې له اوبو راخیزي، پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي په پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیاوې شته چې که د غیرت په نامه وژونکي د وژل سوې میرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشې کړل سي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجلې لیکي د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شی اړخي پایداری ګوند د مشهد ټولې 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځایي ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته یې کلکه ماتې ورکړه. خو د اکانومیست په لیکنه د نړیوال اټمي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځان ته ور اړولی دی. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده او همداسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11:15 رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازیګر په 6:00 ختم شي، خو دا وخت څو ځله وځنډو سو چې چارواکي وجه د خلکو پراخ ګډون یادوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت به د خلکو د رایو امانتداري وساتي. په دې اړه تفصیل له اجمل انداورو.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیرنه پیل شوې. د فبروري د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت ګڼي
و برای حراست از این امانت.
ښاغلی روحاني وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه اجرایي هیاتونه، څارونکي، د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي. ریپورټونه وایي په ایران کې د اپوزیسیون مهم شخصیت میر حسین موسوی، د نوموړي میرمن زهره رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدي کروبي چې د 2011 میلادي کال کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظر بندي د رای ورکولو د ګرځند مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2018 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پرله پسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقونو د سرغړاویو مسلې راپورته کړې. د کلمه په نوم د اپوزیسیون وی پانی چې مساوي ته نږدې د وایي دوی نشي کولای چې د مساوي او د نوموړي د میرمن راهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی تقی کروبي هم ویلي څومره چې د ته معلومات دي پلارې د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نه موندلې. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي، خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څېړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي وو یوازې په 30 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سختې څېړنې دې پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څېرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
د مشال ریډیو دا
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونو پر یو بل اچوي. بلخوا اوس هم په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایسار دي او نسي کولای چې د مقدونیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. یو ځل به اجمل آن ته ورشو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری ویاندا میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لارې تړلي او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونو خیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. افغان کډوال په خیر قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته اوړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره یې خبرې کړي. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس د سلووینیا او اتریش د چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه ادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد ال حسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو لمنځه په تیر شوې مزکنۍ لاره د افغان کډوالو د پشاتم بولو او شړلو یو زنجیر جوړ دی. تر موري پوینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د غونډي هیوادونو نوې اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت لبد بدر کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پلا پر یو بل چوي. په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولنبای د هغو اصولو پر بنسټ چې اتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوښتلی شي. نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندې وستنډرول بیا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد ته به اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمني او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي، خو زیاته کړې په خپل جنوبي پوله د ورځې له اتیا کډوالو زیات نشي منلی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندي د افغان پولیسو له لیکو څخه په ګڼ شمیر کې پولیس وتلې دي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې بهرنی ځواکونو لخوا په افغانستان کې د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په زرګونو سرتیري وتلې. افغان چارواکي وایي دا مهال د پولیس سرتیرو شمیر یو سل درې سوه پنځوس زره کسان ته رسیږي. په اړه نور حال اجمل آندرا کوي.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ دیر سره زیات کسان د افغان پولیسو له لیکو وتلي. په رپورټ کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورټ کې چې تمویلونکو ادارو ته یاستولی یاد شوی. وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسؤلیت افغان لوري ته وسپاره او خپله له جنګي ماموریت ته ووتل، په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تش شوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره رسنۍ چې یا اطلاعات چې پخشیږي چې ګویا فرار شوی ده دا زه مطلق ردوم. هیڅ نوه فرار موږ نه لرو او هیڅ نوه سټاف د پولیسو موږ خالي نه ده. الحمدلله موږ ولیدو بعدله موږ ولیدو په مشرقي کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې درلوده هغه هم ورته لېږلې ده.
ښاغلي امان زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې خای د سیمه ایزو پولیسو ځینې سرتیرو خپل لیکي خوشي کړې وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرېښودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایي د پولیسو له لیکو څخه د تیښتې کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ییزو پولیسو له لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل استل لرو چې له افغان دولت سره د کړیشپنې پر اساس له درې کاله دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي. په یوه امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ییزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 1350 زره کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دی مخ، بلکې پر مختلفو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ جرنال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکشوب لکه د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سږ کال جنوري په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتیري وژل شوي دي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنال پر دې اړه لیکنه خبره کړې چې څنګه تیونس هیواد د داعش ډلې لپاره د وسلوالو په سرچینه بدل شو، ځکه چې په زرګونو تیونسي وګړي شام او عراق ته د داعش ډلې د مرستې لپاره تللي دي. د دې لیکنې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپان آواز چې جنرال لیکي جمهوریت هواد تیونس چې دار پاتون زنګو دا لوړه تعلیمي کچه لري او سیمه ایز پرمختللی اقتصادي ملک دی خو دې باوجود یې شاوخوا و زر وګړي په شام او عراق کې له دایې ډلې سره ملګري شوي دي او 15,000 نور هغه له بهر تګه منع کړل شوي چې پرې له دایې سره د ملګري کېدو شک وو له دایې سره ملګري شوي زیاتره کسان د مزدور کار طبقې سره تعلق لري خو یو شمیر یې د مالدار کورنیو بچي هم دي ویش کلن احمد امین چې د انجینیرینګ څانګې زده کوونکی دی وایي د ده یو ملګری چې له مالدار کورنۍ سره یې تعلق لرلو دایې سره ملګری شو نوموړی زیاتوي د ده د سبق ملګری او یو بل تن چې وچه میوه به یې خرڅوله هم دایې سره ملګري شول چې وروسته بیا په جګړه کې وژل شول احمد وایي د دوی په گاونډ کې یو شمیر خلک پر دې عقیده دي چې دغه ځوانان نه پوهېدل او په دوکه کې د مرګ خولې لاړل لیبیا چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هلته هم د تیونیسي وګړو شمیره مخ په زیاتېدو ده همداراز څو ورځې وړاندې د حلب ښار په غرب کې د داعش پر یو مرکز هوایي بمبار کې 50 مشکوکه وسلوال ووژل شول چې ډېرې پکې د تیونس وګړي وو د بشری حقوقو فعال منصب مرزوکوی چې د کال 2011 نه تر د 2016 پورې د جمهوریت تیونس ولسمشر پاتې شوی وایي دار پاتون بنسټ ایښودونکي ځوانان دا وخت له مایوسۍ سره مخ دي ځکه چې د ځوانانو غوښتل په هیواد دننه د کرپشن مخه ونیول شي خو داسې ونه شو نوموړی وایي یوازې تعلیم یافته بېروزګاره ځوانان نه بلکې روزګار لرونکي کسان هم له داعش سره ملګري کیږي منصف وایي مسله یوازې اقتصادي نه بلکې نظریاتي هم ده د ده په خبره داره پاڅون راوستونکي یو شمیر ځوانان چې د یو جمهوري تیونس خوب یې لیدلی وو دا مهال له داعش ډلې سره ملګري کیږي څارنوال رفیق حاکی چې د عراق او شام له جګړې د راغلو سلګونو ځوانانو کیس مخې ته وړي وایي په تیونس کې هم د پخوا په څیر حالات دي اوس هم پولیس بغیر له څه وجې یو تن په لار کې ودروي او پړق ترې وباسي په تیونس کې د پاڅون تر راتلو وروسته په جیلونو کې قید وسلوال خوشې کړل شول او جلاوطنه خلکو ته هم اجازت ورکړل شو چې خپل هیواد ته راتلی شي او په لومبیو کې حکومت اهم هڅه وکړه چې سختدریزه ډلې په سیاست ورګډې کړي خو ځینې انتقاد کوونکي بیا په حکومت تور لګوي چې سختدریزۍ ته لمن وهونکو لپاره په زړه کې نرمه ګوشه لري
اسرار عالم موندو د پاکستان یو دستاویزی فلم جوړونکي د اسکر جایزې کاندید سوی دا شرمن عبید چنای خپل دستاویزی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی د دې فلم نوم په سند کې انجلې د بخښنې باید شرمن عبید چنای له مشال ریډیو سره خبرې کړي چې د مرکې جزئیات له ملالې بشیر اورو
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنای خپل نوی فلم د ناموسي وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی د 28 کلنی شرمین مخکنی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه د شرمین نوی فلم پسند کنجلی د بخښنې بایا د سبا قیصر نومي انجلی په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه دی غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي شرمین وایي د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دی وروسته خپل پلار وبخښي ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو دی ورسره په زندان کې ولیدل د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې کولې د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپل کورنۍ وژغوري او خپل لور په خپل لاس ووژني د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپل کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کیږي شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه سي شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخیستې چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
ملالۍ بشیر وه. په بنگلادیش کې د پنځو هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنټ روان دی. په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې درې لوبې سوي دي. په دې کې د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله نن د هند پر ضد کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه سوو مقابلو تفصیل له ګلای زاورو.
د پاکستان، هند، بنگلادیش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه ټورنمنټ ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبې د مارچ شپږمې نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ په اتمه نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل درې نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلادیش ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړۍ بیټنګ کې 168 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلادیش په مقرره شل اورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
Game of the Micromax Asia Cup T20 by 45 runs.
The Asia Cup دوه ملوبه کې سریلانکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 140 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سریلانکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل.
This time straight to the man again for Sri Lanka. Opened their Asia Cup defense with a victory over UAE, winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنټ کې ځان لږ ځای جوړ کړی و. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلادیش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړی لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماښام 6:30 شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلادیش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره به د مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابله هر دوه کاله پس کیږي چې په 1974 کال کې شروع شوې. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان دوه واري د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریز نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
د ویني ورکړی
وینه ورکړې ژوند وژغوري ترونو آنلاین دی. د ژوند خیریه ټولنې لارخه په جلال آباد کې د بیلابیل رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ ورځنۍ سیالي پیل شوی چې په لسګونو ځوانانو د تلسمیا د ناروغۍ لپاره خپلې وینې ورکړې او په سلګونو نورې خپل نمونه د وینې د ورکونکو په لیست کې ثبت کړل. په دې اړه به نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال بازمند عابد په رپورټ کې واورو.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت بن کې د جمعې په ورځ پیل شوی، د راتلونکي جمعې پورې به دوام وکړي چې په دې دوران کې به د ژوند خیریه ټولنې رضاکار او د ننګرهار د عامې روغتیا ډاکتران د ځوانانو د وینې ګروپونه معلوموي چې د اړتیا پر وخت کې به ترې نوینه اخلي. د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤل اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کرکټ سیالۍ د وینې د ورکړې د کمپاین په موخه پیل کړي دي.
هدف مو د وینې د ورکړې دودول دي. دلته موږ لږ تر لږه تر 700 پورې د تلسیمیا باندې اخته ناروغان لرو. د هغوی لپاره د وینې اړتیا ده چې هغوی لپاره موږ وینه برابر کو. خدای ولسی زیاده دل ډیر زیات ولسی خلک راځي. نو پایل مودې زنه او نن لکتر لګه په سلګونه ځوانانو خپل د ویني ګروپونه معلوم کړو. پندیش مهربان خلکو وینه ورکړه د موږ لپاره د خوخي او زیره ده.
د ویني د ورکړې په دې کمپاین کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر او د ملي ثبات ټولنې رئیس زیول حق امرخیل هم برخه واخیسته او خپل وینه د تلسیمیا ناروغانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه مدني فعالانو څخه چننې یو وسیع کمپاین د ننګرهار ولایت د جلال آباد کې ترسره کړی دی. د دې عنوان لاندې چې وینه ورکوي او ژوند وژغوري. زه ترې مننه کوم او په دغه ځوانانو باندې غږ کوم چې دغه کمپاین کامیاب کړي او دغه کمپاین وغځوي ترڅو د دوی وینه کولې سي هغه تنکی ماشومان چې د تلسیمیا په ناروغي باندې اخته دي خپل دوی دغه وینه کولې سي چې هغه ماشومان خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار پونتون رئیس بابرک مخیل هم یو له هغه څخه و چې خپل وینه د تلسیمیا ناروغانو ته ورکړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
چا وینې ترې نوسخې چا سپر لو لوینې ورکړې. انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. ما خو دلته ولیدل ډېر ښایسته انسانان راټول شوي چې د بل لپاره وینه ورکوي، بل ته ژوند ورکوي او د بل ژوند ژغوري. زه په دې هیله یم چې هر څوک دا ژوند وژغوري.
د کرکټ دغه سیالۍ چې په څلورو ډلو د ژوند لاره بیان، د سولې سفیران، د امن غوښتونکي او د ولس خادمانو په نومونو سره تنظیم شوي وي. هر ډله به د یوې اونۍ په دوران کې له بلې ډلې سره درې لوبې ترسره کوي چې لومړۍ لوبه یې د ژوند لارویانو او د سولې د سفیرانو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ژوند لارویانو په 1200 اورونو کې د سولې سفیرانو لوبډلې ته سل منډې ادب وټاکه چې د سولې سفیران په دې وتوانېدل چې د 11 اور په وروستي ګزار ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.